څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. سلامونه. په پروان کې د برېښنا ویجاړې شوې ستنې وروسته له شل ورځو بیرته جوړې شوې. کابل بیا روم شو. په دې خپرونه کې به د دې تفصیل هم درکړو چې په کونړ کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو وضعیت ترنګلی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د تاجکستان صدر اعظم وایي چې په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. په سرپل کې د وسلوالو حمله په شا تمبول شوې ده. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن د سوریې په شمال ختیځ کې خپله ګډه غزمه پیل کړه. د تاجکستان صدر اعظم وایي په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. قاهر رسول زاده دا خبره نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د اجرائیه ریاست د اعلامیې په حواله د تاجکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان امنیت په سیمه کې د کاسا زر پروژې، د انرژۍ د انتقال او د نورو لویو پروګرامونو له عملي کېدو سره ارتباط لري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن د یو دولتي هیئت په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنجرک ولسوالۍ پر پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول شوې. د سنجرک ولسوال نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو له دریو لوریو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نشته تر نن سهار 5 روانه وه چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته.
د دښمن حمله په شاو تمبول شوې او تر 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بده مرغه زموږ دوه محلي پولیس هم شهیدان شوي او دوه تنه ټپیان دي. وضعیت اوس زموږ په کنټرول کې دی.
وسلوالو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیز رسنیو د کارونکو سخت غوصه پرولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیب مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل شوی. د ولي ویان بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او سرتیری و.
دی د کور د ځینو ضرورتونو در پوره کولو لپاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولې و او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي. بدبختانه د هیواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول شوی و او د خپلو کوچنیو اولادونو مخ ته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
د ټولنیزو رسنیو کارونکو د کوچنۍ لور په وړاندې د یوه پلار پر وژل کېدو پراخ عکس العملونه ښولي او ډېر یو دا یو وحشیانه برید بللی دی. که څه هم تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې زیات وخت وسلول طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو یا هم بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زورګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه لري. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تیر یک شنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهره چند تیر شپه ناوخته په حکومت ضد اعتراض کې د راغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسیدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادي مارش ته په خپل وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل،
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنې شروع کړې ده. د ټیکسونو شرعي زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټول سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام دی حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تلو وخت راغلی دی.
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې سری ساحې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او سفارتونه پکې دي، د لاریونوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه یې ځای پر ځای کړي دي. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن جمعه د سوریې په شمال ختیځ کې خپله ګډه غزمه پیل کړله. دوی دا کار د هغې موافقې مطابق کوي چې د انقره او مسکو ترمنځ ورباندې تېره اونۍ سلا سوې ده. د هغې موافقې له مخې د سوریې د کورد جنګیالیو پر ضد د ترکیې پوځي عملیات ودرول شول. د ترکیې دفاع وزارت نن په یوه ټویټ کې ویلي، د پولیو او هوایي قطو دغه غزمې د سوریې د سرحدي شارګوټي الدرباسیا په ختیځ کې روانې دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې په دغه ګډه غزمه کې د روسیې د پوځي ملیشو پرسونل او د ترکیې سرحدي ساتونکي شامل دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې دوی به په څه باندې 130 کیلومتره ساحه کې غزمه کوي. ترکیې د کردانو په رهبري ځواکونو په وړاندې د اکتوبر پر 9مه وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له شمال ختیځو سیمو د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. په روسیه کې د انټرنیټ د کارونې په اړه یو لانجمن قانون سر له نن څخه عملي کیږي. دغه قانون په داسې حال کې عملي کیږي چې انتخاب کوونکو خبرداری ورکړي چې له دغه قانون څخه به پر آنلاین فعالیتونو د حکومت د کنټرول د پراخېدو لپاره استفاده وسي. د مستقل انټرنیټ په نوم دغه قانون چې پارلمان د غړو لخوا تصویب شوی د روان میلادي کال په لومړیو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا توشیح شوی دی. قانون د انټرنیټ له برابرونکو غواړي داسې وسایل ولګوي چې د روسیې د ویب سایټونو ترافیک له داسې لارو چارو وڅارل سي چې د حکومت په کنټرول کې دي. د قانون ملاتړ کوونکي وایي دغه قانون به روسیه د انټرنیټ په ډګر کې تر ډیره مستقله کړي، خو انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې دغه قانون به د انټرنیټ په زیاتو برخو کې د سانسور سبب سي او د روسیې استخباراتي ادارو ته به زمینه برابره کړي چې د انټرنیټ پر کارونکو خپله څارنه لا پراخه کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د وروستیو ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي پرون ویلي څرګندې نشي سته چې ځینې کسان د ټولنیزو رسنیو په استفادې او ناوړه استفادې سره هڅه کوي چې دغه ناکراری منحرفې کړي. د دغه چارواکي په خبره موږ داسې نښې نښانې لیدلي چې روسیه د بحث د منفي بهیر ملاتړ کوي. دغه چارواکي چې نومونه یې داخل سوي زیاته کړې چې مسکو په جنوبي امریکا کې د خپل نفوذ د پراخېدو لپاره خپل اقدامات زیات کړي چې ډېر مثبت اړخونه نه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پروان کې وروسته له نږدې درې اونیو د برېښنا ړنګې شوې ستنې ترمیم شوې او کابل ته برېښنا وصل شوه. د دې ستنو له تورونو تخریبونکو سره باید څه وشي؟ وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او د قانون پوه کبیر رنجبر نظر در سره شریکوو. په کونړ کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو نن وضعیت آرام دی، خو د پاکستان لور ته ځواکونه ځای پر ځای شوي. د کابل کندهار لویه لار وروسته تر دې پرانیستل شوه چې له ادعا سره سم یو پولیس یو تن ووژه.
سړی وزلی د پروپو باندې پنځلس زره یې غوښتې وزلی ورته ونیو پر داسر باندې په ټک پر داسر یې وویستی.
په کندهار کې یو پلار د خپلو کمکیو ماشومانو مخې ته وژل شوی. دا موضوع چې په فیسبوکونو کې ډېر عکسونه خپاره شوي دي تعقیبوو.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خو دغسې دین نه دی.
د کابل او لاسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وروسته له نږدې درې اونیو حل وصل شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په پروان ولایت کې د برېښنا د ویجاړو شویو ستنو پر ترمیم څه باندې لس میلیونه افغانۍ ولګېدې. د دغه شرکت رئیس غواړي چې د دغو ستنو ویجاړوونکي دي په علني توګه مجازات شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې پېښې د میلیونو دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالي ته ولېږل شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
تیر شپه د برېښنا شرکت فنی کارکوونکي وتوانېدل چې له شلو ورځني کار وروسته کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پرې شوي سرکټونه ونښلوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ویجاړو شوو ستنو او دو سرکټونو په ترمیمولو سباندې لس میلیون افغانۍ لګېدلې دي. خاغلی غالب له لوی سرنوالۍ غواړي چې د دغه پیښې عاملین په علني توګه مجازات کړي. د وردګو په ساحه او هم په سالنګ کې داسې کسان وو چې د برېښنا مزي پرې کول. دوی ونیول شول. دغه کسان باید ډېر ژر په علني توګه مجازات شي چې د نورو عبرت وګرځي. کابو شل ورځې مخکې غیر مسؤولو وسلوالو په پروان ولایت کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د سالنګ په سیمه کې په چاودیدونکو موادو ویجاړې کړې. د برېښنا شرکت رئیس وایي دغو کسانو د دوی د مشر چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دغه شرکت نه سل زره ډالره غوښتي وو. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د لاغا چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دوو کسانو سره په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور نیول شوی دی. د دغه ریاست د یوې منبع په خبره د نیول شوو دوسیه به ډېر ژر لوی سرنوالۍ ته ولیږي. په افغانستان کې د برېښنا د ستنو ویجاړول نوې خبره نه ده.
د افغانستان د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره نتروسه کابل غزنی او کندهار ولایتونو ته د وارداتي برښنا ستنې په سلو مواردو کې زیانمنی شوې دي. د دغو پیښو لاملونه جنگ او د دولت وسلوال مخالفین ښودل شوې دي. افغان حقوق پوهان وایي د افغانستان د جزا د کود لمخې د برښنا د ستنو ویجاړول جرم دی او عدلي او قضایي ارګانونه باید له تورنو سره قانوني چلند وکړي. وحید فرزی وایي
د افغانستان د جزا د کود په 318 ماده کې د عامه ملکیتونو د ویجاړولو پر وړاندې د حبس اکثره حد یو کال پیشبینی شوی دی، خو په 14 ماده کې د زیان د جبران پور کولو هم حکم شوی دی.
د کابل اوسیدونکي چې 40 ورځې د برېښنا په پرچاوي کې تیرې کړي وایي د برېښنا د ستنو لوی جاړونکو سره باید جدي چلند وشي. ګل افغان او محمد امین آزادي راډیو ته وویل
چې دا هر ګروه وي که طالب وي که مامتي وي که بل وي چې هر څوک وي د دې وطن د نقصان رسوي باید چې باید داسې خلک بالکل پرې نه دي او دې سره قانوني کاروایي وکړي.
ضرورت د برق سره لرو چې ټوله ورځ برقونه نه وي، موبایلو کې چارج نه وي، اوس برقونه نشته، نه موږ ډېر ورسره مشکلو سره مخامخ یو.
که څه هم د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د ستنو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مرسته تدابیر نیولي، خو د دغه شرکت رئیس امان الله غالب وایي د برېښنا د ستنو په ساتنه کې د خلکو همکاري ضروري ده.
د کابل ښار او لسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وصل شوه. نږدې درې اونۍ مخکې د سالنګ په سیمه کې د برېښنا د ستنو د الوزولو له امله د کابل پر ښار برق قطع شوی و. د برېښنا شرکت مشر د تورنو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر کسان د برېښنا د سیمانو د غلا په تور نیول شوي دي. دغسې کسانو ته له حقوقي پلوه څه ډول سزا باید ورکړل شي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر څخه وکړه.
عامه شتمنۍ خو دوه شکله لري، یو دا چې یو سرک څوک ورانوي چې هلته خلک پرې باندې تیریږي، یو پل ورانوي او یو مکتب ورانوي او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نوع دی تروریستي عمل دی. مثلا د دغه برق د پایو ورانول یو عادي شکل دی تخریب دی ملکیت، خو هغه د چا دی اعظمي جزا ورته تعین شوی دی چې یو کال دی په قانون په کود جزا کې. مګر دغه خپل تروریزم تنها وژنه د افراد نه دي ما پاتې ده، دا خو ډېرو ګڼو خلکو ته ضرر رسیږي او هغه ضرر مستقیم ضرر دی په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي، ولې د ده هم هغه اداري متضرر کېږي، شفاخانو ته ضرر رسیږي چې امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکوري کې دي او هلته دغه برق چې قطع کېږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کاره ورېږي او امکان درته دي چې یو تعداد خلک مړه شي. دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دوی باید صادر شي او د دې کچه د جزا خورا جګېږي.
رنجبر صاحب، دغه اوس د برېښنا په برخه کې دوه پیښې سوي دي، یو په پروان کې پایې الوزول سوي دي او بل لورته په میدان وردګ کې داسې ښکاري چې د سیمانو د شکولو له خاطره برق قطع شوی دی. د دغو دواړو پیښو ترمنځ له جزایي پلوه څه توپیر شته؟
فرق لري. سیمان شکول سوي دي هدف چې و که هدف دی چې د غوښتل هغه نوړ کې وږي او غوښتل دا خرڅ کې دا یو غلا وه عامه ملکیت ته صدمه ورسېده او هدف او نیت بل شی و. هلته هغه حد اعظمي جزا یو کال دی زما په عقیده. مګر د پروان د دا پایو له منځه وړل هلته واضح یو تروریستي عمل دی، هلته جزا کچه باید ډېره جګه لاړ شي او دا جګه همزي، ولې هدف خو دا نه وه چې دی له دغه پایې له ورانولو نه یو څه ګټه ترلاسه کړي.
لیکن رنجبر صاحب وبخښئ، د راپور له مخې دغو کسانو چې په پاروان کې پایې الوسولې دي په سالنګ کې دوی له برېښنا شرکته د $1,00,000 غوښتنه کوله، نو دا هم بیا یو ډول جرمونو ته نه ګرځو د تروریزم پر ځای؟
هماغه سې کېږي که دا سیاسي نیت پکې هغه یي او هغه دای شر دې لپاره چې دولت متضرره کړي او خلک ناراضه کړي له دولته او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي په هغه حالت کې هغه تروریستي عمل دی. او دا چې $1,000,000 وښتي دي دا هماغه اقتصادي موضوع ده او سیاسی نیت پکې نغښتې نه ده، هغه قانون د جزا ورته یو کال حد اعظمي حبس ټاکل دی چې زه فکر کوم چې په دغه ماده د قانون جزا کې هم په آینده کې باید تغییرات راشي، کچه باید تغییر وخوري، له دې لپاره چې دغه باید زمان کې چې ته ګټه ترلاسه کوله ډېر زیات خلک هم متضرر شو، د هغه جبران د خسارې هم خورا کچه جګده دی.
دلته یو بله موضوع هم ده، مثلا په وی پی شکی پلاس باندې یا په پلاس باندې یا په انبور باندې سیمان قطع شوی دی، په بل پی شکی چاودیدون کې مواد د پای لاندې ځای په ځای شوی دی، دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي.
اول ان کې دې لپاره چې هغه کې چې التا هغه شدت لري دغه عمل شدید دی، هغه اعظمي جزا یو کال دی، نو ده ته حتما یو کال جزا ورکوي. مګر مهم دا دی چې نیت آیا سیاسي و او که اقتصادي. که اقتصادي سلپسلو کې هغه حد اعظمي جزا چې یو کال ده لږه نه تجاوز نسی کولی محکمه او حکم نسی صادرولی، او که سیاسي بغیی ده مفکوره پکې او هدف سیاسي په حالت کې تروریستي عمل دی، او کچه د جزا باید ډېره جګه لاړه شي.
له شاغل رنجبر څخه په مننې په بي خبرتیا پسې اسلام آباد ته مخه کوو. هلته د عمران خان پر ضد د اپوزیسون ګوندونو مشان راغونډ شوي دي او پرلتې وهله.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
اسلام آباد ته د پاکستان د واکمن تحریک انصاف د اپوزیسون ګوندونو ګڼ غړي رسیدلي او پرلتې وهلي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ظفر کریمي موضوع څارلې ده. د پوسټډیو کې را سره د کریمي صاحب، تر اوسه پورې کومو مشرانو دې غونډې ته خبرې کړي او څه یې ویلي؟
شیبر صاحب، دغه لکه څنګه چې اوریدونکو ته معلومه ده، دغه کم لاریون د اکتوبر په 8مه چې شروع شوی و اسلام آباد ته بیګا رسیدلې ده. نن د جمعې د منځنه وروستو دې ته د اپوزیشن ګوندونو مختلفو مشرانو الته ویناوې وکړې. د دې نه مخکې داسې ویل کېدل چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه چې دي هغه یوه خوله نه دي، خو نن هغوی ټول الته ورسېدل. الته چې کوم کنټینر یا سټیج جوړ شوی دی، په دې باندې محمود چکزی وینا وکړه. د هغې نه وروستو د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف وینا وکړه. همدغه شان د عوامي نېشنل ګوند په استازیتوب باندې میا افتخار او همدغه شان د پیپلز ګوند مشرانو هم ویناوي وکړي. د دوی د ویناو اصلي د دوی چې ټولو کم ویناو کم مت نیو، دوی د حکومت باندې نیوکه کولې، دغه د استعفا غوښتنه کوله. بل په پاکستان کې چې کومه ګرانی ده، غوی تم د اشاره کولې، په غي باندې نیوکه کولې چې د عمران خان کوم تګلارې دي، اقتصادي تګلارې هغه ناسمې دي چې د وجهي په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې ده. همدارس د کشمیر په موضوع باندې هم د وزیر اعظم عمران خان کومې تګلارې چې دي هغه باندې نیوکه وکړې. ویل چې په لوی لاس باندې په کشمیر کې چې پاکستان ته څنګه په کار و، هغه شان وزیر اعظم عمران خان و نه کړل.
کریمي صاحب، ورته پرلت څو کاله مخکې عمران خان چې کله لا په واک کې نه و، په اسلام آباد کې وهلې و چې ډېر وخت دوام هم وکړ. ستاسو په باور د پرلته او د دې توپیر په څه کې دی؟
یو خوشی برس تر اوسه پورې مولانا فضل الرحمن دا نه دی ویلي، دغه وینا ته انتظار دی چې آیا دا پرلت دی که نه دی. تر اوسه پورې هغه د دې نه دا خبره ردوله. هغه ته چې وایي چې یاره دا پرلت دی، نو هغه وایي چې نه پلال موږ مارچ کوو. هغه دله د ازادۍ مارچ په نوم باندې دا نوم یې ولور کړی دی. اوس دا نه ده معلومه چې هغوی دلته کینی پرلت وهي که نه، دوی جلسه کوي او د جلسې نه وروسته واپس خورېږي. نو دا خو به وروسته معلومه شي. د عمران خان څنګه تاسو خبره وکړه، په 2014 کال کې هغوی د هغه وخت د حکومت نواز شریف په ضد باندې دلته پرلتې والي، یو سل او شپږ شورزي. نو یو خو دا دی چې په هغه کې د ښځو ډېر زیات ګډون وو پکې. د دې نه علاوه هغه کې ټول اپوزیشن ګوندونه هغه سر نه ولاړ، هغه صرف او صرف د عمران خان ګوند وو. د دې نه علاوه د هغه سره خواته طاهر القادری یو بل ګوند وو چې هغوی هم یو پرلت والي ورسره. خو وسنۍ کم پرلت دغه کم لاریون چې دی، په دې کې د پاکستان د اپوزیشن ډېر زیات ګوندونه دي، تقریبا ټول ګوندونه په هغه کې دي.
داسې ځینې راپورونه هم خپره شوي دي چې کېدای شي چې دغه لاریون دوام وکړي څو ورځې په دې برخه کې تاسو څه تازه معلومات لرئ؟
شیبر صاحب، دا ټول د مولانا فضل الرحمن په هغه چې کوم وینا بکې دا پاغه باندې انحصار لري، چې هغه په دغه وینا کې سوی چې آیا دوی کې نی نور نکینی. نو د مولانا فضل الرحمن وینا چې دا غیته انتظار دی، او تقریبا ټول په پاکستان کې ټول جرنالستان او د ارچا ټول رسنۍ دي ته په فکر کې دي چې آیا هغه څه اعلان وکړي.
نو کریمی صاحب، تقریبا 15 بجې کېدونکې دي په اسلام آباد کې، نو وخت هم دی، نو څه وخت تمه ده چې فضل الرحمن به غونډې ته خبرې کړي؟
او داسې اټکل کېږي چې هغه به وسم دا وس به جمعې د مانځن وروسته هغې ویلي چې مونږ به هغې وشو. نو د اپوزیشن کوم ګوندونو مشران چې دي هغوی ویناوې کولې، نو زما په فکر د هغې د اپوزیشن ګوندونو تقریبا ټولو هغې ویناوې وکړې. اوس تمه ده چې مولانا فضل الرحمن به خپله وینا وکړي، او هغه د هغې نه وروسته به څه ویل کېدی شي چې څه به کېږي.
کرمي صاحب مننه،
ستاسو نه مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار زابل د لوی لارې موټر چلونکي دا کوي چې د زابل د کاکړانو چینې په سیمه کې پولیسو یو موټر چلونکي له دې عمله وشلې چې پولیسو ته پیسې نه ورکولې. موټر چلونکو د څو ساعتونو لپاره د زابل په مربوطاتو د کندهار کابل عمومي لاره بنده کړې وه او د عدالت غوښتنه یې کوله. بلخوا د زابل والی وایي هغه پولیس یې نیولی چې پر موټر چلونکي ډزې کړې او هغه یې وشلې. والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د موټر چلونکو اعتراض پای ته رسیدلی او د اوس لپاره د کندهار کابل لوی لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
چې مسلمان تر شي وشي وې تر ماشینانو لاندې دغه شي وې پرې باسي
د کندهار زابل د لوی لارې موټر چلونکي ادا کوي چې تیر شپه نا وخت د دغه لوی لارې په مسیر کې د کاکړانو چینې سره پولیسو یو موټر چلونکی له دې عمله وچلې چې دوی ته پیسې نه ورکولې. د لوی لارو او باردارو موټرونو چلونکي وایي چې پر دغه لار د پولیسو لخوا ځورول کیږي، وهل کیږي او په غیر قانوني توګه پیسې ځینې اخیستل کیږي. دغه موټر چلونکو له نن سهاره د زابل په مربوطاتو کې د کندهار کابل لوی لار د څو ساعتونو لپاره بنده کړې وه او د عدالت غوښتنه یې کول.
دغه وټل سره وان سوس موږ څنګه مټر درمخه ووته تا وره د چې بیا موږ سوارلې او دانه غوامه شواکل په دغه پم کې چې بیا ورل ور پر دوم ټاک باندې په ټاک را ګرځو یو ټاک پر ګمبر و مشتي دوم ټاک د سړي په دغه ځ باندې مشتي نازک باندې نن درمه د کوز دی تا وره دغه وزر په مور کړو چې واسه دغه وزر په ور و چاغه وس کای خلاصې ده په سر کې وښتي هغه په یونو لړلې پیسې دغه برته مشته پر دغه فلپ باندې بیا ما د شی د لاس کښې تا وزر په رايټ پر هغه وزر سر بیا راز مور سړی را وښتي موږ نن دغه حال دي دغه ژوندګي د چار سړی غم پورې هغه موږ دراس نه نه ګور موږ پر دغه ځ ولاړ ته چا پروا نه ساتو نه دی نه د چا پروا لرو کې نو ولې بیا دراس بیا دراس لا کوار دې پر سر وو
دا برخه ده الله سي پچا کولم چې دغه به سیمې ورګه 1500 زر په غړمال مره برکړي په 1500 زر په 1000 په غړ چا کوی را تکای دته وو دا نه لسی پر غویو ولا دغه پر ار سړي دغه
دا کاته
نه نه دغه دا سړی وزلې د پر په باندې 1500 زر وخت یو زر او تونی پر داسر باندې په ټک پر داسر یو کېستای دغه اسلام سره دغه پښتون مال سره دغه کوم ځوان سره پلیاج خدای پلیاج خلاص څو زم خوروي دا کوم چرلی روانه کدا وس روانه پر پوسا باندې ډیر ډیر زر پی وای.
بلخوا د زابل والی وای هغه پولیس یې نیولې چې پر موټر چلوونکی دز کړی او هغه وجلې. والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د موټر چلوونکو اعتراض پای ته رسیدلې او د وس لپاره د کابل کندهار عمومي لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی. رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې لومړنی معلومات شي چې دغه موټر چلوونکو په غیر قانوني توګه غواګان یا نور حیوانات قاچاکول.
نن تر د کاکړان د چینه په سیمه کې چې کومه پیښه ده مونږ ته یو موږ حیات واسته وی حیات دوه کس مجرمین ونیول هغه کلات انتقال کړی دي او ادبی اردنو ادبی قضایی اردنو ته سپارلی دي. د مطربانانو اعتراض هم په همدې شرط پای ته ورسېدی چې قانون به حتما پلی کېږي او دا مو وعده ورکړې ده چې قانون به پلی کېږي. دا که هر څوک وي که پولیس وي که قومندان وي که بل هر څوک، هغوی ته مو ډاډ ورکوي. هغوی هم خپل اعتراضونه پای ته ورسول او اشاره بېرته د عام خلکو او عام مسافرو د پاره خلاصه شوې ده.
تر دې مخکې هم د کندهار کابل او کندهار هرات پر لوی لار موټر چلوونکو د پولیسو د ناسم چلند او د هغوی څخه د وسلې په زور د پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د یاراته ماجورو د شرک سر د کمپس کې غږیږم او پرون غوړم راز مرته سروې راوتلې ده. د ماجر اصلي ماجر په دغه منطقه کې دی په شرک سر غوړې ګرشن کې نسبا کورونا ورڅخه پریښول نسبا کورونا سروې کړې دي. او دوی وای دا جایان دي جایان کې دوی او په ماجر آباد او په کادستان کې ټول سروې کړ مرته چراله پر مر باندې د جایانو نوم یې شي دی او هغه اگر د جای خلک سروې کړې دي مر سره دا ظلم دا خلک کوي او که زموږ غا غوري زموږ دغه مشکل دی حال کې خیال نه کې دا خلک د غټ تسلیا سره د غټ حالات سره مخ دی. وسلام
السلام علیکم. زه د لوی لوګر نه خبرې کوم. د مالو دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي په دادو میاسو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خور غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري، بیکار دي، کار نهسته، بس وړ وړ مم جکل په دې باندې باید بيخي په وړو باندې ټیکس و نه اخیستل شي او تجارم باید دومره ګټه وکړي چې انصاف والا ګټه وکړي نه دی انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مخاطب کومه کې له خور او خلک د سبا او د بیګان نه لري. بس وروره په یو بوجي کې 200 روپۍ فرق کړای ده په دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت تناوی دولت والی څخه خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سرابات برانډو علاقه کې اډانه مکتب دی چې دا ولې موږ ته نه جوړې دا را په جوړ شي او دا کوپراتیک ته لار ته مثالی پورې بعد دا د شګه چې وشي ځینې موږ نه راوتای چې نشي کېدای ستاسې خراب لار دي. نو کوم ولسمشر ته یا مستر ځا کوم د امنیت خبرې چې خبرې ډېر مننه د خدای په امان وسلام. ازادي راډیو هلمند
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. دا پروګرام تر څلور نیمو بجو وروسته خبرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه لرو او ګڼ پیغامونه. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د کونړ ولایت په سرحدي سیمه کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات ترنګلي دي. که څه هم نن کومه پیښه نه ده رامنځته شوې خو وضعیت عادي نه دی. په دې اړه تفصیل درکوو. او دا به هم واوري چې نامعلومو وسلوالو تیره ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې وشلی دی. په دې اړه د خلکو نظر موږ اخیستی دی او تفصیل درکوو. خو اوس به ازادي راډیو ته ستاسو اسمسونو ته مخه کړو چې ستاسو یو شمېر اسمسونه راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجې څخه پر ولسمشر او نورو دولتي چارواکو ژغ کوي چې لکه څرنګه چې د طالبانو پر ضد خپل جنگي عملیات تیزوي او ګړندی کوي، همداسې د پاکستان پر ضد خپل جنگ ته د په وینا دوام ورکړي. عبدالرحمن له کابله پر استولې سمس کلی کې د مماتی پونم یو جنگ سالار برق قطع کړی و. حکومت باید دې کس ته سخت سزا ورکړي او د محکمه علني وشي. عبدالواحد مدخق له لوګره پر استولې سمس کلی کې هغه چا چې د برق پایې تخریب کړی دی له افغان ولس سره لوی جفا کړی ده. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کلی کې د کندهار امنیه قمندان تعدید خان دی د کندهار کابل د لارې پیشه جدي تعقیب کړي. وړاندې مو په خبرونه کې راپور درلو چې په دې لویه لار پولیسو یو کس وژلی دی. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي دوی ورځې وشوې چې سخت باران دلته وریشي او دی په یو بل سمس کې مننه کوي چې ازادي راډیو د دوی اسمسونه خپروي. عبدالرحمن په یو بل سمس کې یو مخکې هم رالېږلی و، دې ته اشاره کړې ده چې د برېښنا له ریاسته مننه کوو چې د کابل برق بیرته وصل کړ. ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د تاجکستان صدر اعظم وایي په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. قاهر رسولزاده دا خبره نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان اجرائیه رئیس د شنګهای د همکاري سازمان د حکومتي مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن د یو دولتي هیئت په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د سرپل چارواکي وایي چې د سنجرک ولسوالۍ پورپوستو د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. دغه حمله چې تر نن سهار روانه وه په نتیجه کې د چارواکو په خبره تر 1500 زیاتو وسلولو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخته غوسه پارولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زورګونو غړي په اعتراض راوتلې. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن جمعه د سوریې په شمال ختیځ کې خپل ګډه غزمه پیل کړله. دوی دا کار د هغې موافقې مطابق کوي چې د انقره او مسکو تر منځ باندې تیر اونۍ سلا سوې ده. په روسیه کې د انټرنیټ د کارونې په اړه یو لنجمن قانون سر له نن جمعې عملي سو. دا قانون په داسې حال کې عملي کېده چې انتقاد کوونکو خبرداری ورکړي چې له دغه قانون خبر پر آنلاین فعالیتونو د حکومت د کنټرول د پراخیدو لپاره استفاده وسی. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ کې وسم حالات ترنګلې دي. پاکستانی پوځیان او افغان ځواکونه یو بل ته ګوته په ماشا او په سنگرونو کې ناستي. روانونه هلته جګړه وشوه بیا اوربند وشو. له اوربند وروسته کومه پیښه نه درامنځته شوې خو ولسی خلک د قوا وشتون اندېښمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پورا پور کې.
که څه هم چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اوربن څلورمه ورځ ده خو هلته اوس هم دواړه خواوې یو بل ته مورچو کې ناستي او هر شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته ده. ولسی خلک په سیمه کې د نظامي قواو شتون اندېښمن کړي او اکثره د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د بریکوټ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً خو حالات نورمال دي، نوې ګواښ نشته دی. اوازه ده چې په ټانکونه راغلی او فوج راغلی، حکومتي فوج راغلی دی. پرون خپل درنوی کلي خلک یې ویستل. پرون شپه د ماښام اووه بجو نه ایسته لس بجو پورې خلک حتی بعضې په زور ویستل. بیا موږ خلکو سره هم تشویش پیدا شوي. پرون په دوکلام او بریکوټ کې هېڅ فامیل نه و پاتې، ټول لاړه. ولس د ډېر ترس لاندې ژوند کوي.
هغه وایي پاکستاني ملیشي له لانجمن ځای څخه شاوخوا 1500 متره لرې ځای په ځای شوي دي. د تېرې یک شنبې په مازیګر په بریکوټ کې د پرتو افغان ځواکونو او د پاکستانیو ملیشو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستانیو پوځیانو غوښتل چې د کونړ په خاوره کې پوسته جوړه کړي. یادې جګړې دوه ورځې دوام وکړ او بالآخره د پاکستان په غوښتنه اوربند اعلان شول. د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې درې میرمنې ووژل شوې او د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شول. خو افغان مسؤلینو بیا دعوه وکړه چې شاوخوا شل پاکستاني سرتیري وژلي، د مقابل لوري د وسلو یو ډیپو او 15 پوستې له منځه وړي دي. د کونړ امنیت قومندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف مظلومیار چې له تېرې نږدې یوې اونۍ په ناړۍ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې پروت دی، ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستانی او ملیشو حرکتونه څاري او که چیرته د اوربند له پرېکړې سرغړونه وکړي افغان ځواکونه مقابلې ته چمتو دي.
کورونه خالي ده، فوجان راوړي کورونو کې ځای پکړي دي پوره غاړه کوي او دغه کم ځای ده، دغه جنجال ده، دغه نه شاد خیمه لګولې. هم څه کسان د لشکر طیبه دي او څه ملک کسان دي. ټول هغه ماته خوي ده، هغه فکري و سره سره دي کې نه چې موږ پرونه ویلې تاسو اطمینان نه لرئ. دغه ځای ولې تاسو موږ شتون نه لرو. سیمان درې ماجی تل هغه ویل چې خپل سامان سوله او هغه شین غوړ او لاړه هغه شاته ځای کې خیمه ولا کوله.
د ناړي وسیدونکو او افغان مسولین وای په کوم ځای کې چې پاکستان پوسټه جوړول غواړي دا د ډیورن له فرضي کرخه د غاړه او د کونړ په خاوره کې ده او هیڅ کله به ورته د پوستې جوړولو او نورو پوځي حرکتونو اجازه ورنکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د پاکستانیو ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله د پاکستانیو ځواکونو د سرغړونو، د کونړ د خاورې د لاندې کولو او نورو لاسوهنو په وجه ګڼې جګړې شوي چې پکې د جګړې دواړو خواوو او ولسي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شبي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو، کندهار ته به ورشو. نامعلومو وسلوالو تیره ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې وواشه. د دغې پېښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونې راوپاروه. خلکو دغه پېښه غندلې او دا یو وحشي او بېرحمه عمل بللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پېښې یو خپور شوی انځور کې چې شایي له برید څو شېبې وروسته اخیستل شوی وي څرګندېږي چې یوه وېرېدلې څلور کلنه شاوخوا ماشومه د موټر په مخکني سیټ کې د خپل وژل شوي پلار په وینو لړلې جسد تر څنګ ولاړه ده. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
اته دېرش کلن امان الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی و. هغه تېره ورځ ناوخته د دغې ولسوالۍ په نقیبي مینه کې د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کس یو نظامي سرتېری و چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو موټرسایکل سپرو ورباندې برید وکړ.
کور د ځینو ضرورتونو د پوره کولو دپاره یې خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وه او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي تر څو د خپل کور د خوراکي توکي او ځینې نور ضرورتونه پوره کړي او بېرته کور ته ولاړ شي. بدبختانه د هېواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی وو او د خپلو کوچنیو اولادونو مخ ته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
د والي ویان وایي برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسو یې لټون پیل کړی دی. بل خوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کس د کندهار ښار د ملا صاحب په سرای کې کار کاوه. د دغې پېښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو او د خلکو سخت غبرګون یې راوپاروه. خلکو دغه پېښه غندلې او دا یې یو بېرحمه عمل بللی.
هغه ماشومه چې کله د پلار سره په څنګ کې ناسته وه، هغه به تلل یا میلې ته به تلل یا به د قریبانو دوستانو کره تلل، هغه ورته ګوري او یو ظالم را ولاړېږي چې د هغې و مخ ته یې پلار په شهادت رسي. دغه تاثیرات فکر نه کوم چې دغه ماشومه دې ژوندۍ او د دې له فکره دې ووځي چې یو پلار یې د یو ظالم له لاس په محضر کې ویشتل کېږي او دا داسې بیا وسه ورته ګوري او همداسې بیا وسه مایوسه پاتېږي.
اصلا خو مار قتل په اصطلاح وژنه د اسلام د لحاظ د افغانیت د لحاظ یو ناروا عمل دی. بل د دغه کوچنی تر اباده پورې به د دې کوچنی دغه حالت تیر نسی او دا به ذهنن شکنجه وي. د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خو دغسې دین نه دی او دا په اسلامي ملک کې په اسلامي خاوره کې دا کار ترسره کیږي.
باور وکړه چې د کندهار او د انسان د نامه څخه مې کرکه وسوله چې انسان دغونه بېرحمه کېدلای سي چې د یو درې کلنې ماشومې و مخ ته د هغه د کورنۍ یو غړی په ډزو ویشتل کیږي بیا وژل کیږي. زما په نظر ایوان هم دغونه بېرحمه نس کېدلای.
د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د هدفي وژنو ګراف لوړ سوی او په هر اونۍ کې څلور تر پنځو پورې بېلابېل کسان ترور کیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو دوستانو السلام علیکم هله د سی جوړ روغ اوسئ دوستانو په دېونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ غوړم چې د کونړ ولایت د هغو اوسیدونکو ستونزو ته هم ورسو چې په دې تیرو څو ورځو کې لکه څنګه چې تاسو هم راپورونه اوریدلي دي د پاکستان له خاورې څخه پر دوی باندې توغندي وشتل سوي دي دوی له خپلو کورونو بې ځای سوي یو شمیر زموږ هیوادوال وژل سوي هم دي او یا ټپیان دي خو د خلکو ستونزې ډېرې دي او دغه راز د نورو ولایتونو څخه هم زموږ دوستانو خپل پیغامونه راسره شریک کړي دي او د کونړ له اوسیدونکو سره یې خپله غمشریکي او خواخوږي ښودلې ده دا به هم او ورسره به د کونړ د والی سره هم مرکه واورو چې د دغو بې ځایه سوو کسانو سره د مرستو په اړه راسره غږېدلی دی او خبرې کړې دي نو ډېر مونه ځنډومه لومړی به ورسره ستاسو پیغامونو ته او بیا به د کونړ د والی عبدالستار میرزا کوال سره مرکه واورئ او دغه راز که وخت پاته سو نو د نورو اوریدونکو چې د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو څخه خپل شکایتونه او ستونزې مو راستولی دي هغه به هم خبرې کو درته نور مون نه ځنډوم ورځو پیغامونو ته
درې زنانه شهیدان دي درې نارینه زخمیان دي چې د زخمیانو کې یو کرابودین په نوم ده دا څلور کلن دی او یو معلم دی او بل یو سپینګیره ملک دی ولس خو کامل د حکومت ملاتړ کوي د دوکلام ولکم د هغوی پوسته جوړه کړې ده اخوا ته سیمې خاردار هم تاو کړی دی دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوستې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی ډېر کوشش وکړو طالبان یې دا څو کاله وهڅول
السلام علیکم زه رحمت الله د کندهار سیمې اړیکې نیولې ده وروره دغه د پاکستان نی پوځ وو د افغانستان د پوځ چې کومه جګړه په کونړ ولایت کې روانه ده د نارې پور پالي کې آباد ریس جمهور په دې اړه باندې ژر اقدام وکړي وزیر د دفاع باندې ژر اقدام وکړي ته پاکستان مخه ونیسي پاکستان خو یو خراب ملک دی بعد د افغانستان پوځ و پولیس و ټوله دو تامه ورکړي چې د پاکستان په ضد باندې سخته مقابله وکړي او بعد زموږ افغانستان د هرې دېشې هر ګام ساتنه وکړي و سلام
زما پیغام دا د اجر شبت خان د دان یم د خوري د کاني ګړي خاري خو سلایت نه نو پیغام دا دا چې باید په کونال نه چې څومره جنگینه کیږي باید کونالیون کلو سو درګي په هر سیمه کې نیږي خو سلایت ځوانون دا نه په ژلو په سیمه کې خاصه ای جنگیږي باید وو جنگیږي ځکه جنگیږي چې د پاکستان خپل خورانه کې نیم ساتو جنگیږي جنات تواجب شو په خپل خورانه وو جنگیږي خپل خورا د لوی دښمن نه دی پاکستان دا وړه باید پولیس کې زیر نه کی
آزاد راوډ اور دین کو سلام السلام علیکم زمانم عبد القادر دے دننګار دے ولایت څخه په تماس کې د کونړ پولیسونو باندې وکم او د ننګرهار پولیسونو باندې راکوم او په د لوړپور چرواکو باندې راکوم په اشرف غنی باندې راکوم تاسو چې وایي چې موږ ولی صاحب باندې راکوم د کونړ ولی صاحب باندې تاسو چې موږ په سلام کې یو مرمه جواب په یو مرمه ورکو نو دا څنګه بی ګنا ولس مر کیږي تاسو هیڅ څه هم ونه کړلو په څنګه بی ګنا ولس پاکستانان په توګه د ګریډونه کې تاسو هیڅ جواب ورنکو زمونږ دا غلې د اوس تم ورځ د چې زمونږ مشومان مړ کیږي او وزیر دفاع ولوی درستیز او د مونږه د ولسمشر مانی وایا نه هغه وایي چې مونږ د پاکستان نه پکلک غواړو چې باید دا حمله ودروي حمله چیرته ودروي غواړو مخکې شو پوسټ چې جوړي کړه حمله ودروي ور مخکې شي حمله ته وکړي کني په دې ولس غو کې دې ولس ته کومه چې په خپل پورته شي سلاګانې واخلې د پاکستان په مقابل کې خصخ جنگ وکړي
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولې و نور هم ستخو موږ د بیلګې په ډول هم دغه پیغامونه راوخیستل ورځو د کونړ د والی عبدالستار میرزا کوال مرکه په ګډه اورو چې په لومړي سر کې د همدې پیښې د پایل په اړه راتوي
بالکل کونړ کې د نړۍ په ولسوالۍ کې ولسوالی کې هغه سرحدي پوسټ یعنی جنرال ولسوالی موږ سرحدي ولسوالی دا چې ډیورن اوسکار سره پرتاو ولسوالی دا هلته د دواړو خواو تاسیساتي او څنګهونه دي او کارني دي د موږ تانا چې دا کومه پوسټ چې دی یو پوسټ متاثر
پاکستانیانو غوښتل، د پاکستان پوځ غوښتل هغه یو راکین دی وتپا د هلته راشي او هلته نوی تانه یا نوی پوستا او نوی بیل جوړ کړي. په دې برخه کې درې میاشتې مخکې دا کار کړی وو، دا د هغې مخالفت و چې بالاخره دوی په شا شو. هغه ځل بیا دوی وغوښتل چې دغه حریم دغه راکین یا جج استفا کې بیا پوستې جوړې کړي. بیا مو هغه ټول معیارونه او ټول اصول چې هغه د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس